السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډېره برخه تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته ځانګړې شوې. دا پروګرام پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوی. په افغانستان کې د وچکالۍ او د اوبو د کمښت د اندېښنو په اړه بحث پکې شوی. هیله ده چې نن تاسو تکرار واورئ، خو په سر کې پام وکړئ د سات خبرونو ته. د طالبانو د حکومت ټول والیان او ولسوالان د درې ورځو لپاره کندهار ته وربلل شوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه لیکلي، دا والیان او ولسوالان د یو درې ورځني سیمینار لپاره کندهار کې غونډ شوي. د هغه خبره په دغه سیمینار کې والیانو او ولسوالانو ته د هغوی د کاري استقامتونو د قوانینو د ښه تطبیق او له خلکو سره د ښه چلند په اړه معلومات ورکول کیږي او ویناوې ورته کیږي. مجاهد ندی ویلی چې دا والیان د طالبانو لمشر مولا هیبت الله اخونزاده سره ګوري کڅ څنګه د طالبانو د حکومت ټول والیان داسې وخت کندهار ته ورغلي چې په دې ورستیو کې د امریکا ولسمشر لکتر لګه څلور ځله د بګرام اډې د نیولو په اړه څرګندونه وکړي. تر څنګه طالبانو حکومت تیر اونۍ په ټول هیواد کې د لکتر لګه دوه ورځو لپاره انټرنیټ او مخابراتي خدمتونه هم بند کړي وو. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي غواړي پولیسو ته د وسنیو رینجر موټرو پر ځای نور موټر وسپاري. دغه وزارت ویان عبدالمتین قانی پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر په دې اړه یو ویډیوي پیغام خپور کړی دی. قانی ویلي د کورنیو چارو وزارت مشرتابه دا پریکړه د دې لپاره کړې چې نوی موټر د افغانستان له جغرافیې سره سازګار وي او لا اغیزمن تمام شي. د راپورونو له مخې د افغانستان له پولیسو سره یو وخت لکتر لګه شل زره رنجر موټرې وې چې سلګونه یې د پرزو د کمښت، ناسم ترمیم او ډیرو نور عواملو په سبب کبال شوي. هر رنجر لکتر لګه ډیر زره ډالر تمام شوی وو. د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې سیګارد راپور پر اساس لکتر لګه 50 زره موټر د افغانستان اردو ته ورکړل شوی وو چې یوازې د ساتنې او ترمیم لپاره تر 400 میلیون ډالر زیات پیسې لګول شوی. په پام کې ده چې د سوریې د انتخاباتي حوزو غړي نن یک شنبه د پارلمان د نویو غړو د انتخاباتو لپاره رای ورکړي. د رویټرز خبري اجانس راپور لمخې دا د بشار الاسد له پرزیدلي نظام وروسته د سوریې د لری کېدو نخه او د اسلام پالو په مشرۍ د اوسنی مشرتابه لپاره د ټولګډونو حکومت د جوړولو په برخه کې وستر آزموینه ده. د غیر مستقیم رایو په نننی بهر کې بشاو خوش پک زره کسان په سیمایز وخت د سهار له 9 بجو څخه د خپل سیمه په انتخاباتي حوزو کې رای ورکړي او د رای ورکولو د مرکزونو په د مازیګر تر 15 بجو پورې پرانیستي وي. او د چک جمهوریت د پخوانی صدر اعظم په مشرۍ انو ګوند دغه هیواد پارلماني ټاکنې وګټلې. بابیش د اروپا د اوسنیو سیاستونو او له اوکراین سره د پراخو مرستو مخالف دی. میلیاردر اندری بابیش به د حکومت د جوړولو لپاره له یو بل ګوند سره ائتلاف کوي، ځکه په یوازې د حکومت د تشکیل لپاره د پارلمان ګټلې څوکۍ بسنه نه کوي. د راپور نه لمخې خای بابش له خیالخ ګوند اس پی ډی سره ائتلاف وکړي، هغه ګوند چې سیاستونه یې د اروپا د کډوالو د پالیسیو ضد دي.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ترشنه اسمان لاندې پروګرام ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. لیوی مدیر هيسي ویل کیږي چې د افغانستان پلاسمینه کابل د اوبو د کمښت له جدي بحران سره مخامخ دي. د مرسي کور په نوم د غیر انتفاعي بنسټ د راپور لمخې په کابل کې ترمزکی لاندې اوبو کچه په تیرو لسو کلونو کې د نفوس د زیاتوالي او د اقليمي بدلون له امله تر دیرش مترو پورې ټیټه شوې ده. د مرسي کور بنسټ موندنی شي چې په کابل کې د اوبو نشدې نیمایي څاګان چې د شار د اوسیدونکو لپاره د تشاک د اوبو اصلي سرچینه چینی دی و چوی دی. د مرسي کور د مندونی لمخې که دا بهیر دوام وکړي نو شای په کابل کې د اوبو ټولي سرچینې تر 2013 پورې وچی شي چې د شار د 2 میلیونو اوسیدونکو لپاره به جدي ګواښوي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې هم په وروستیو ورځو کې خبرداري ورکړې چې ممکن د کابل ترمزه کې لاندې اوبه تر 2013 کال پورې بيخي وچی شي. بنسټ د دې بحران د حل لپاره د نړیوالو اقداماتو غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې که دې ستونزې ته لارې چاري ونه موندل شي نو کېدای شي چې د پراخې کډوالۍ او د خلکو لپاره د نورو ستونزو سبب شي. راپور د اوبو ککړتیا ته د وی بلی جدي ننګونی په توګه اشاره کوي او یادونه کوي چې په کابل کې ترمزکه لاندې اوبو لشتلشه اتیا سلنه سرچینی له صحیح نظر نه خوندې ګڼل کیږي او د فاضله موادو ارسنیک او نورو موادو اندازه لوړ ده. د ملګرو ملتونو د پوهنتون د اوبو چاپیریال او روغتیا د انسټیټیوټ رئیس کاوا مدنی وای کڅ هم دا وړاندوینه ګرانه ده چې کوم شار بل لمړنۍ عصري شار وي چې د اوبو له بشپړ وچېدو سره مخامخ وي، خو بېله شکه کابل په نږدې راتلونکو کې د دې لقب لپاره یو له خورا جدي کاندیدانو څخه دی. د بریتانیا ګارډین رسپانې راپور ورکړی چې اوبو ته لاسرسی د کابل د اوسیدونکو لپاره په یو ورځنی او دوامداره مبارزه بدله شوې. ځینې کورنۍ د خپل عاید تر 10% پورې په اوبو لګوي. له بلې خوا د کابل د نفوسو زیاتوالی چې د ښار د ظرفیت په پرتله و چند زیات شوی د اوبو تقاضا ډیره زیاته کړې ده او د اوبو رسولو د مدیریت او څارنې لپاره د ظرفیت نشټوالی دا ستونزه لا پسې پراخه کړې ده. د اوبو او د حفظ الصحې پروګرامونو د پلي کولو لپاره د بودیجې نشټوالی او د اوبو د کمښت بحران لا پسې خراب کړی دی. د 2015 کال په لومړیو کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اعلان وکړ چې د دوی شریکانو په افغانستان کې د اوبو او حفظ الصحې پروګرامونو د تطبیق لپاره د اړتیا وړ له 240 میلیون ډالر څخه یوازې 8.4 میلیون ډالر ترلاسه کړی دی. له هغه وخت چې طالبانو د 2020 کال په اگست کې په افغانستان کې واک بیرته ترلاسه کړی، د اوبو او د حفظ الصحې لپاره د نړیوالو مرستو 3 میلیارد ډالر هم ځنډول شوی دی. د ګارډین د راپور پر اساس د پنشیر د سیند اوبو د پایپ لاین پروژه یو له څو پروژو څخه ده چې که بشپړ شي نو د کابل ترمزکه لاندې اوبو باندې ډیره تکیه کمولی او د 2 میلیون خلکو لپاره د څښاک اوبو چمتو کولی شي. په دې خبرونه کې زموږ میلمانه دي، دواړه په دې برخه کې متخصصان دي، د کابل پوهنتون پوهنې استاد پوهان بشیر دودیال او ډاکټر محمد عاصم مایار چې د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې متخصص دي. دواړو ته هرکلی وایم او لومړی به که ستاسو دواړو درنو میلمنو خوشوي د خبرونې په پیل کې د بحران په دلایلو خبرې وکړو، بیا به پر عواقب وژغیږو، ورپسې به د مخنیوي په لارو چارو ستاسو نظرونه واورو. نو لومړی پوهان صاحب دودیال، ستاسو په نظر دلایل څه دي او آیا تاسو هم دا باور لرئ چې د کابل ښار اوبه یا ترمزکه لاندې اوبه ساتنه نورم پټېدو دا حتی دی وچېدو حتی رسیږي او دلایل څه کېدای شي؟
بالکل، تر ټولو مخکې سلامونه سلامات باندې کوم. متاسفانه اقلیمي منفي بدلون په هر څه باندې تاثیر کړی ده. په اوسط ډول د تودوخې درجه لوړه شوې ده په ټوله دنیا کې، د سمندرونو سطح لوړه شوې ده، د اورښتونو شکل او وخت بدل شوی ده. هغه وخت به چې واوره باران هغه وخت چې به چې باران وګلی وریږي دغه پروان کې شدې راغلي ولیدله. دا ټول هغه علاوه دي چې متاسفانه اقلیم په ناوړه شکل سره بدل شوی او په دې کې د ځمکې لاندې اوبو سطح ډېره ټیټه شوې ده په افغانستان کې. دا طبیعي تاثیرات هم خو په دغه طبیعي تاثیراتو کې تر ډېره پورې په خپله د انسان رول ده. دغه تشدیدي صنعت او اقتصادي فعالیت باعث دی شوله چې اقلیم ته تغییر ورکړي. دا غازونه چې موږ ورته ګلخانه ای غازونه وایو، دا په هوا کې یو طبقه تشکیلوي، دا د تودوخې د لوړېدو باعث ګرځي. د بلې خوا نه ځمکې په ناوړه ډول سره ځینې کېږي، خصوصا په افغانستان کې د ځمکې مفیده سطحه چې هغه شین فرش لري، ځنګلونه دي، زراعتي ځمکې دي، دا موږ له منځه یوړلې او دا مو بدلې کړلې په داسې استعمالونو چې هغه د غرونو لمنو غونډیو او دښتو کې هم کېدای شو. ولې موږ ځنګل هم له منځه یوړل، سرځایونه هم له منځه یوړل او بهترین شنې ځمکې مې په اوسېدلو په رهایشي او تجارتي او صنعتي او ترانسپورتي استعمال باندې بدل کړل. دا ټول د حیثیت لري او اوبو د استعمال ډېر زیات شوی ده. هېڅوک میتر نه لري، معمونه نه موټر شوي، نه سلمانیانې، کورونه او دا بس ټول ورځ دا لګي د دینه پر علاوه د کښت لپاره دا سولر د سکاوي چې لګول شوی دی او دا تاسو ته به اندازې وبره وباسي دا په خپل یو بس عامل ده چې مصطفانه ټول تاثیر کړی ده او د زموږ ساتلاند یو بده عمر او ککړتیا ورسره بل مشکل ده د دې لپاره تدابیر شته هم تخنیکی هم علمي هم دوکې وو دي
ډېره مننه استاد اوم ویل چې پاول به په دلایل خبري وکړو ډېره زیاته مننه کور ودان ډاکټر صاحب مایار یوازې اقليمي بدلون بیا د نفوسو زیاتوالی د عامل دی چې کابل منظور دی یوازې په کابل کې چې هلته د ځکه لاندې اوبه کمی شي یا بیخي د وچېدو له خطر سره مخامخ شي او که دا هم د چې په یو و ملیونی شهر باید هم په ځمکه لاندې اوبه باندې تکیه ونه کې فکر کوم چې په دنیا کې هر لوی شهر حتما یو بند ورته شته چې له اوبو استفاده کوي یا یو سیند شته چې دغه له اوبو تصفیه کیږي او دغه له اوبو استفاده کوي د ځمکه لاندې له اوبو څخه به دومره زیاته استفاده لوی شهرونه نه کوي که څنګه ډاکټر صاحب مایر فکر کوم چې مایر صاحب زما ژغ ناوري خو خیر تخنیکی همکار کوشش کوي چې ورسره خبري وکړي ګوندی زما خبري واوري ډاکټر صاحب مایر څنګه اوس ما خبري اوري صحیح دوی ته بل سره ټلیفون وکړو دا پښتنه بل په هان صاحب دوجال څخه وکړم دوجال صاحب تاسو په خپل خبرو کې ځینې عوامل یاد کړل دغه عامل تر څه حد پورې رول لري ما ویل چې په لوی شهرونو کې هغه د دنیا لوی شهرونه چې هر چیرته دي اوسیدونکو څاګان نه کینی او به په نلونو کې ورته راځي هغه او به هم عموما په شاوخوا بندونه جوړ شوی لغه بندونه ورته راځي یا سندونه روان سندونه لري هغه او به تصفیه کیږي او په نلونو کې ورته راځي اما په کابل کې چې وسه نفوس و میلیونه تر رسیدلې ده دلته لا هم خلک د زمکلاندې او به باندې اتکا کوي
دا زمونږه لوی مشکل ده اگر چې ډیر په تقریبا 50 کال مخکې ډیر ښه دی نو سیستم په پرمان راته شو او دا مشکل حل وکړ په کابل ښار په هر کوڅه کې یو نر او دا چې کورونه له کشارینه او وزیر اکبر خان او کارتیسی او کارتیچار خو هر کور
په هغه وخت کې هغه وخت چې د نلدوانی و تاسو وایست هغه بل کوم ځای
راغله هغه معمول زیاتره دغه د پغمان ذخیره و دا و چې تاسو وګورئ د تلویزیون د غره په ډاټا کې اوس ذخیره نه خشته دغه سپین مقابل د وسلابات وګورئ په دغه ځایونو کې د اوبو ذخیره وي دا ټول د پغمان کېدلې البته یو شمېر نورې ساګانې هم کیندل شوې وي چې دا سیستم یې تقویه کاوه دا خزینه دوه ویاله راغلی وي دا د تخنیک او افشار دغه ځای پورې دا ساحه د سلو مخه خوشاله مینه ته آبیاری کوله حتی په دغه ځایونو کې هم اوبه د سکلو وړ وي دا د تخنیک دی ځکه بل نوې ویاله چې د اوبو د زیرزمینی اوبو د کابل باندې ډېر تاثیر درلوده کارلانجو یې ورته ویلي دا د چوتون د خانه هغه د لنندر د دینه ډېرې پاکې اوبه وي دا دغه سرات راته وسلابات بالاخره تر دغه بالای څارو تر دې ځایونو پورې دا ویلې ټولې باعث دي ګرځېدي چې د زیرزمینی اوبو سطحه په کابل کې یو څه اندازه تأمین وي له دې نه پر علاوه دغه دوه سیندونه چې راغلي دي چې ورته چمچمه ستوي او بلې چې و دغه د ګذرګاهې سره چې دا دواړه یوځای کېږي دلته زیاتره وخت خو یې اوبه لرلې خو دا او شکل باندې او شکل باندې د ټول زیرزمینی اوبو ذخیره کولې اوس دا ټولې وچسوي دي یعنې جاري اوبه د کابل په شاوخوا کې د کابل په ښار کې چې د رګونو حیثیت لري دا اوس ټولې قطع شوي دي نه د پغمان دغه ویلې راځي نه کلانجوی په اندازه اوبه لري او نه دغه دوه سیندونه چې دا د ګذرګاه په ساحه کې سره ځای شوي دي او د دې نه استفاده بیا دوه چنده ده اما په مقایسه د نورې دنیا کابل خار وسم بیر ورته ده ډیر ځا هغه شبکې چې نور ملکونو کې سندونه ته جوړ شوې دي بیا ته څنګه نظر هم که کابل کې جوړ شي بیا هم مشکل حل کېدای شي اما استفاده دو چنده او در چنده اگه هم پدید نمناسم شکل سر دوام داری او دیده عواقب نور هم گوکون کید.
بله ډیره مننه پوهان صاحب دودیال. ډاکټر صاحب معیار، پوهان صاحب دودیال ځینو عواملو ته اشاره وکړه، لکه اقلیمی بدلون، له اوبو څخه بې دریغه استفاده، د نفوسو زیاتوالی چې لکه بلې کابل د اوبو له وچېدو سره مخامخ دی. تاسې نور څه پی زیاتوئ؟
ډیر مننه، سلامت اوسئ. په اصل کې که موږ ورته وګورو د کابل د اوبو ستونزه، یعنی موږ باید طبیعي سرچینو ته دومره مستقیما د خلکو لاسرسی نه وای لکه څومره چې اوس دی. په دا یو منظم سیستم یې باید درلودلی، او د همدې خاطره په ښارونو کې د ابرخانۍ سیستمونه جوړیږي. د موږ د کابل ستونزه عموما همدا ده چې د حکومتوالۍ د اړخه یا مثلا د اوبو د رسولو د اړخه ډېر دلته کار نه دی شوی. کومې شبکې چې جوړې شوې وي هغه که موږ د هغو تاریخ ته وګورو یا مثلا د هر زمانه کې چې ورته وګورو دغه کافي نه وي. نو دغه برخه تر دغو نورو برخو ډېره ضعیفه وه، او د اصلي علت یې تقریبا دې ته راګرځي. که موږ ورته وګورو حکومتونه ضعیفه وو، او یوازې په هغو زیربناوو باندې دوی کار وکړه چې هغه ښکارېږي، لکه سړکونه دي، مکتبونه دي، کلینیکونه دي. نور خو د ځمکې لاندې زیربنا چې مثلا د اوبو رسونه ده، په دې باندې کار نه دی شوی. یو علت عمده علت یې همدغه دی. که موږ بل علت یې غیر پلانی پراختیا ده د کابل ښار، که موږ ورته وګورو د کابل ښار هغه کومې ساحې چې تقریبا دېرش کاله مخکې په رسمي ډول توضیح شوې وې، همغه یوازې نمرې پاتې دي. نورو ټوله پراختیا د کابل په دومره کلونو کې په غیر رسمي ډول وه. دلته ستونزه دا وه چې پخوا، یعنی مخکې به دغه دېرشو کلونو ته مخ به چې کله چا کور جوړوه، هغه به د ابرسانۍ شرکت نه، همدارنګه د برېښنا نه، د ټولو نه اجازه اخیستله چې یعنی اول به دغه سرویسونه یې د کور دغه کور ساحې ته رسېدل. مثلا د ابرسانۍ نل به رسېده، برېښنا به رسېده، بیا به د کور جوړېده. خو کله چې د تیرو کالونو کې مثلا نفوس ډېر شو، د شهرسازۍ وزارتونو او د نورو دا اجازه ورکړه چې کورونه همداسې جوړ شي بدون له دې نه چې دغه شبکو ته وصل شي، داسې یو فضا رامنځته کړه چې اول کورونه جوړېدل، بیا پس د هغو زیربنا جوړېدل، او دا د ستونزې لامل شو نه د دې چې هغه حلاره شي. همدا علت و چې مثلا د خلکو د شبکې ته د نه لاسرسي له کبله کویانو ته مخه کړه، او هغه د موږ تاسو وینو چې اوس د ځمکې لاندې اوبه په خلاصېدو دي، او خلاص هم دي تقریبا. همدارنګه د فاضلاب شبکه هم نشته چې هغه هم سپتیک ساگان تقریبا ډېرې جذبي دي. بېرته کومې اوبه چې جذبېږي هغه هم هغه اوبه ککړوي چې تاسو د کابل د اوبو په اړه څوک بحث کوي، یعنی د کیفیت اړخ هم ډېر پکې خراب دی او دا د پامه نشه غورځېدلی. نو د کوم علتونو نه چې استاد ورته اشاره وکړله، دغه علتونه هم په هغې کې شامل دي او ډېر جوت دي.
سلامت اوسئ، کور ودان. مخکې تر دې چې بله پوښتنه وکړم، اوریدونکي دوه تنه لرو، اول به د دوی خبرې واورو. لومړی زرملوال صاحب، تاسې مهرباني وکړئ.
ډیره مننه عصمت سروان صاحب، سلامونه او نیکې هیلې تاسو محترم د ازادي راډیو اوریدونکي او کارکوونکي او میلمانو ومنئ په ډېر درنښت.
سلامت اوسئ، کور ودان، مهرباني کوئ.
نو دا موضوع خو څه د کابل د ښار په باره کې ده، د کورونو جوړولو ده، چې مثلا دغه کورونه څرنګه جوړېږي، مثلا کوم نقشې، دا بالکل دا ډېره ښه موضوع ده.
زرملوال صاحب، اصلي مشکل خبره دا ده چې د کابل ښار په باره کې ویل کېږي چې تر 2000 کال پورې به تا د ځمکې لاندې اوبه شاید کاملا وچې شي، څوک یو غړپ اوبه نه لري چې ویټ شي، او د دې عوامل څه دي څه باید وشي؟ که په دې اړه کومه پوښتنه لري؟ البته دا مشکل صرف په کابل کې نه دی، د افغانستان په اکثرو سیمو کې دا تر ځمکې لاندې اوبه ډېر بې دریغه استعمالي شي. مهرباني.
نو بس دې کې د ما دا نظر دی عصمت سروان صاحب، چې د دې لپاره باید احتیاطي تدابیر ونیول شي، ځکه دلته ګوره د سیدي اوس ګوره د کابل ښار لکه څرنګه چې ما خپله باندې لیدلی ده، اکثر د سی وبي شګه د تشنابو یا د لارو باندې راوتلی، یو خدا خبره ای بل د سی د دغه اوبو پاره کی سی دا اوبو باید سپما وشي سپما وشي یو دا خبر دا بل باید بندونه جوړ شي هغه بندو لاره نه کېدې ښارونه ته مو بو ورسیږي مثلا د پیسو یا د بهر رقم باندې شي اسمت سروان سبا بندونه بیا راغونه وشي باید بندونه دی او بل دا دغه اوبه چې دي چیرته ورخصنه ډیر زیات وشي ډیر بارانونه وشي دغه له وجې نه کېدې چې دغه اوبه یو څه پیدا شي یو څه زیات شي نو د کابل ښار یا مثلا په مجموع کې نور د افغانستان چې نور د هیوادونو د شغل ته اوبه مخ په کته روانې دي دغه اکثره د برمې دي د خلک تاجي مطلب ډیر زیات یعنی چې زوړی سم د سیماوري دي لیدل د خبرې کوم شي
ډیر مننه زرملوال صاحب کور دی ودان یو بل اوریدون کوم درو قاری صاحب پښتون دی مهرباني کوي قاری صاحب
سروان سم وترم سلامونه مې قبول کا پاستډيري مې ستړې مې اوس سره ورکو ان شاء
الله وام داسیده مننه سلامت اوسې خوشاله اوسې
تاسو شکر سلامونه تاسو تاسو د رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم تاسو مې لمنوت استادانو ته خبره دا ده دا د اوبو په اړه چې موږ ته څه سواره خبرې سره کړې دي او ماغه موضوع ده او هغه موضوع ده دا تن هدا کابل موضوع نه ده بلکې د ټول افغانستان موضوع ده او بل خبره دا ده چې کزه خپل د ولایت تصویر دار کم موږ جوزجان ولایت چې یو په ریګو په یو دښ کې راګیر ولایت یو وګر چې د ماجن کور دی جوزجان د غاز او د نفټ او د تیلو کور دی اما تدنه پر جوزجان څخه خدمت نه دی شوی نو هغه خلا په هر صورت رالو د وبو په اړه چې په خوا بارانونه کېدل په جوزجان کې واوري کېدل او هغه بارانونه څنګه تغیر د اقلیم راغلی دی هغه بارانونه واوري نشته هیڅ شي نشته کایم په داسې اندازې چې یو دا قدر وبنه ذخیره کیږي نو زما غوښتنه دا ده اول خو د نظام وظیفه ده چې د خلک کنټرول کې هر سړی چې برمه باسي ککوبه باسي ته دی وبو په سما باندې فکر وکړي دوهم د ملت مسؤلیت ته تنها په نظام هم نه کیږي دریم زموږ د علماو مسؤلیت ته چې خلکو ته آگاهي ورکو چې وبو سره کم باس پما شي کومر ته بندونه جوړ شي موږ ته اوزونه جوړ شي موږ ته ذخیره جوړ شي یا ان شاء الله تعالی دا اگر د کارونه کیږي ولیکن درې کسره باید مسؤلیت واخی یو مسولین د نظام یو ملت بل علما علما باید اگایي ورکی ملت باید په دې اړه کوشش وکړي نظام باید کنټرول ولري
لسب ډیر زیاته مننه کور ودان له دوړو درنو اوریدونکو مننه کو استاد دودیال د زرملوال صاحب خبرو کې دا خبره ما زما پام واړو دته چې احتیاطي تدابیر پکار دي او په بو کې سپما وشي دوی ته چې ډاکټر صاحب معیار اشاره وکړه چې اوس د شهر کې دومره په طبیعت کې مداخله نه کیږي لکه په کابل کې چې فکر کوم زما په فکر شي منزوري دا و چې کدا اوبه دولت کنټرول کړي وای نلونه وای خپل دولت ژور څاګان کیندلی وای او د نلونو له طریقې کورونو ته او به انتقالولای میترونه درلودي خلکو به اسراف نکاو او به سپمول او اغمر او به مصرفول چې پکار دي نو او به داسې نه وچیږي په دې اړه تاسو ته تر سره
بالکل مونږه دا استعمال دی او بوچ دا اوس کورو دا ډیر غلط ډیر ناوړه ده حتی څنګه وخت کې چې وو مشکل نه وای هم دا ډول استعمال او دی وو دوم ده افراطی ځای کول د لاخر نه چې هم دا شی راځله د کدا اوس چې ده دا خو دا استعمال او بل دا چې دا د اقلیم او د ورښتون ویلې لپاره هم مونږه د خپل لاسمو بارانونه دا څنګه کم شول ګټ وخت هم بدل شو شکل هم بدل شو د واور په ځای باران د باران په ځای ګلې په ځای یا د دې څه څه به موسم باران دا ټول مونږه د ناوړه تدابیر د ناوړه کړنو دي متاسفانه د خلکو
استاد لیکن دا د اقلیم له بدلون سره انسانان هم باید ځان بدل کړي لکه څنګه چې حیوانات ځان بدلي لکه څنګه چې بوټي ځان بدلي نو د دې هم چاره حتما شته مهرباني څنګه ځان بدل کوو وس به وس واور نه وري شي باران وري څنګه ځان ور سره بدلول شي
مګر غیر د دې نه چې یو څه باید د دې استفادې کې باید مساحت ووسو خپل د غروشت استفادې بدل کو د دې نه برلاوه باید موږ یو شمېر تخنیکی تدابیر تر لاس لاندې ونیسو کنه وضعیت تر دې نه هم بدتریږي هغه عبارت د دې څخه دی دغه د پامیر د غرونو اوبه کومې چې دي او دا زمونږ نه مفت زی په دغو سیندونو کې اوبه چې برابر شي تیر ژر موږ ژورو ته برابرو او په ژورو کې د لاس ووسو دا نه ده کار هر ځای کې چې امکان یې موږ باید اوبه مخه ونیسو چې ژورو سیندونو ته لاړ نه شي دا که موقتي ذخیره ګاوي دا که لښتي وي چې د سیند ته نه بلکې زموږ ته رهنمایي کو او بیا دغه اوبه چې موږ دا رهنمایي کو د سیندونو نه راړو دغه کېدلی شي موږ باغونه هم پرې باندې جوړ کړو او زموږ زیرزمیني د اوبو سطح هم لوړه کړي دا ډېر زیات امکانات شته دي اما تنها په کابل باندې موږ نه متمرکز کیږو زه چې دا تاسو عرض کوم زمونږ هدف دا ده چې په ټول سر تا سر د افغانستان کې دا تدابیر ونیسو همدا اوس هم تشوال کې که په ښارونو کې اوبه ملوثي کېږي د بدرفتونو د سیستم د نشتوالي له امله په سمت شمال کې زمونږ نه نمکي شولې یعنی په ځمکه کې شوره او مالګه راجیګه شوله او دا په اوبو باندې هم بد تاثیر کوي دغه به باوجود د دې چې اوبه به وي خو مالګه به ولري دا بل مشکل او په ځینې نور ولایتونو کې لکه هلمند او په دې کې چې مکمل خلک د کې وکلي ووتل هغه کلي یې پرېښودل هلته معلومدار چې هلته هغه یو کمه اندازه زراعت چې وو باغونه چې وو هغه هم وچکل دا ټوله متاسفانه ډېر بد نتایج لري د دې دپاره پالیسي او برنامه پکار ده اوبه باید سر تا سر د وطن کې مدیریت کړو په مقایسه د ټولې اوبو د افغانستان د سطحي روانو اوبه چې آبهای روزمینی ورته وایي په شمول د دې او ټولې زیرزمیني اوبه چې بیا د ټوله سطح د افغانستان در بر نیسي د دې په مقایسه کابل ډېر وړوکی ده ډېره وړوکې ساحه ده د دې چاره خو بالکل کېدلی شي ځکه چې دلته تخنیکي امکانات هم لنډ میسر دي او لارې هم هرې خواته تللي دي هم د پشیر د سیند خواته تللي دي هم د پغمان د اوبو خواته تللي دي او هم دغه اوبه چې د میدان وردګو د هغه نه وروسته ده چې د دې سیمې نه وځي او د هلمند د سیند پخوا ځي حتی د دغه مدیریت کول د کابل د ښار په ګټه باندې امکان لري دا ټول حتی موږ کولی شو چې د دغه د تګاو نجراو کې دغه ځکه چې دا دوه سیندونه یو ځای کېږي دا هم موږ تاسې په شکل سره راوکړو کم له کمه دغه کابل جدید سروبي دا چې ورته وایي دا د صافۍ د غرونو په دغه ځای کې موږ ورته تمځایونه دا جوړ کړو دا ټولې اوبه زموږ نه ځي هغه نغلو کې بیا موږ یو کنټرولي او ذخیروي بند لرو چې هغه هم د شپېتو کلو مخکې د خواریو له برکته ده او دغه ګټه بیا کابل ته نه رسیږي اما شاید کته د نغلو د بند نه کته په هغو باندې ډېر مثبت تاثیر لري اما دغه نه بار نه لري دا موږ کولی شو چې پرته دې نه چې د نغلو په لوی بند باندې بد تاثیر وکړي موږ دغه سیندونه او دغه روانې اوبه دغه وړوکي وړوکي جریانونه چې دي دا د کابل شاوخوا او د دې نه پورته چې دا د پنجشیر نه نیولې د سالنګ برخه کې چې اوبه دې خواته راځي البته هغه د شمالي سالنګ اوبه نه خیمه دغه د جنوبي چې دا د پروان د سیند نه جدا ده دا منطقې ټولې موږ لیدلي دي په داسې حالت کې لیدلي چې په همدغه بحراني حالت کې اوبه همداسې مفته روانې دي تنها داسې نه چې موږ اوړي کې ورته متوجه شو پسرلی اوړی تر مني پورې دا اوبه روانې دي او بیا په مختلفو ځایونو کې موږ دې ته که انحرافي بندونه نشو جوړولی چې کانال ترې جوړ کړو اقل ذخیروي بندونه خو جوړېدای شي بالکل جوړېدای شي په ایران کې په هند کې په دې ځایونو کې چا ورته وایي اما هغه چا نه وي هغه ډېر یو لوی ژور ځای وي چې هلته تقریبا د کابل د سیند کې موږ ورخوشي کړو په درېو څلورو میاشتو کې هغه ټاکي داسې ځایونه دوی جوړې کړي دي نه دا تنها د روان اوبو دپاره بلکې د ورښت اوبو دپاره یې هم دغسې ذخیره ځایونه جوړ کړي په دې پاکستان کې چې د افغانستان په شان غرنۍ سیمې لري بعضې هغوی ورته غرني تالابونه وایي په ډېرو ځایونو کې دا غرونه سره نږدې شوي دي هغه ځای کې هم تیږه پریمانه ده او هم د کار امکانات شته ده هغلته موږ په ډېره لنډه فاصله کې یو بند جوړولی شو چې ښه کافي اندازه اوبه موږ تاسې ته ذخیره کوي دا په دې هر غره کې شته ده دا د پغمان د پغمان لمنو کې دا چون غر چې ورته وایي دغه تور غر چې ده دا د پغمان د سلسلې په ادامه د کاپیسا او صافي په دې کې او د دې نه پورته پنشیر مثلا په پنشیر کې او باندې په طبي شکل سره دا ونړېد دغه جوړول ډېر اسانه وو خو موږ هیڅ تدبیر ورته نه درلود نور هغه بند هلته وجود نه لري فقط هغه تاثیرات باندې بند سلطان چې زر کاله مخکې جوړ شوی وو موږ اوس هغه د زرو کالو مخکې په اندازه همت نه لرو چې هغومره کار وکړو بند غازی دغسې دا نور بندونه دغسې هغه چې زموږ نیکونو راته جوړ کړي وو هغه مو هم له لاسه ورکړل او استفاده مو بیا په دې شکل سره همت او تدبیر هم دومره چې د زرو کلونو مخکې په اندازه چې هلته نه تخنیکي وسایل وو نه تراکتور وو نه هېڅ شی وو خو نیکونو راته جوړ کړي وو هغه ویلي چې نیکونو راته جوړې کړي وې هغه مو هم ټول یې له لاسه ورکړلې هغه زراعتي ځمکې چې هغوی خوارانو راته جوړې کړې وې هغه مو واخیستل کورونه بارګین مارکیټ او دا سې شانت باندې جوړو دا خو او باندې دی ملامت خپل مونږه ملامت
سلامات اوسې په هان سې ډېر مننه کور ودان سلامات اوسې لطف وکړه ډاکټر سې مایر اوس لکه څنګه چې ویل شو د پخوا غونډې واوري نه وري ځای بارانونو نیولې دي البته بارانونو د سید چې تر پخوا کم دی خو وریږي څنګه کولای شو چې دا زمکه ته تزریق کړو آیا له بارانونو څخه د استفاده کولای شو لکه له واوري څخه چې مکوله
هو دقیقا خو یو چې دا ستونزه لکه ښه مطرح شي دا بخوي زه غواړم دې ته اشاره وکړم چې د افغانستان د ښاري اوبو دوه نور ستونزې مشته یو علت دا دی چې د افغانستان د اورښت په ژمي کې ډېر ورېږي او په پسرلي کې یو څه اورښت دي وړی بهس اورښت نه لري مني کې هم ډېر لږ اورښت نو په وړي کې اوبو ته ډېره اړتیا وي هم په کرنه کې هم په نورو برخو کې همدې له کبله اوس د اقلیمي بدلون هم واورې زر ولې کېږي نو وړي ته هېڅ اوبه نه پاتې کېږي کوم وخت چې پخوا به مثلا اوبه ورته پاتې کېدلې وړي کې یا سیندونه وچشي یا مثلا اوبه کمې وي او هغه اوبه په پسرلي کې راځي چې د واورې د ولې کېدو له کبله دا چې افغانستان بندونه نه لري نو هغه اوبه ته بهېږي دغه موسمی توپیر د ارتیا او د ورخت ترمنز د دې لامل شوی چې د افغانستان د اوبو د ستونزو سره مخامخ شي دغه توپیر یعنی دغه ستونزې حلاره د اوبو په زیربنا جوړولو کې د افغانستان نه دی جوړه کړې یعنی بندونه نه دی جوړ کړی د لپاره باید بندونه جوړ شي تر څو هغه اوبه په سرلای او ژمی زیرمه شي او ګوړه مصرف شي خو متاسفانه افغانستان په تیر کلونو کې 500 کې دغه نه تمخ کې دا چې ضعیف اقتصاد درلود نو ونه توانېده که موږ ورته وګورو په تېرو څلورو کلونو کې یو څه هغه ظاهرشاه بابا چې جوړ کړي دي غیر دغه نه اوس شنه دي جوړ شوي دا یو دوهمه برخه چې د شبرغان او د جوزجان مربوط هم ده هلته هم د آبرسانۍ شبکه نشته د دې اوبو رسول شبکه په افغانستان کې یو کومه موږ تیرنه په وکړو یا مثلا ورته وګورو مخپله یو لوی تحقیق راپور پلیکل هغه په انګلیسي خبر شوی په پښتو ژباړه راتلونکو ورځو کې خبرې دې مشکل دا دی چې دا واضح نه دی دغه جوړښت دی او بوره ثونی کومه ورته وګورو د افغانستان د اوبرسانۍ او د فاضلاب شرکت د لوی خارنو او بورسولو مسولیت لري خودی په ټول افغانستان کې په افغانستان په خارونو کې یعنی د ولایتونو په مرکزونو کې دی فعالیت نه لري تشکیل علاقه هم دیده تلاته چه ظرفیت و تخنیکی و دی دیزاین و نور و برخو تایم گورتا و گرو نو دلتا یو ویش دیسی را مسته شوه چه در لوی خارونه در آبرسانه شرکت تاور کرشیوی او در اطراف خارونه چی دیده بیا وزارت انکشاف دهات تر کنترول لانده دی او دی ولسواله و مرکزونه نو غیر لدینه شاروالی بیا د نور ویش قضاده چه مثلا شاروالی دی سیل و بد شاروالی مربوط کیگی در آبرسانه دی شرکت مربوط کیگی فضلاب دی بلچا مربوط کیگی دغه سی یو مس ماش یا گډوډی ده چې څوک نه پویږي چې شاید چا مربوط دی او دلته نه څوک ملامت اول شي مستقیم نه ورته مسولیت ورکول شي او نه بیرته ځواب حساب وختنه تکړای شي دغه سیستم باید لسره منظم تنظیم شي او په دې کې هغه وظیفوي ویش ډیر وزیر اتر رامسته شي او دغه علاوه مسولیتونه واضح ډول وسره شي او توزیع شي او هغه په دې توګه بیا کېدلی شي له څه کار ترسره شي او بل مثلا هغه د بورسولو بیا هغه د شبکې ده چې کله شبکه موجوده نه وي خلک خو تیږي نشي پاتې کوي مجبوره دي چې هغه دی ویلار نه وبره پیدا کی په کابل ښار کې په نور ښارونو کې هم دا کېدای شي ورو ورو وغځيږي. اوس که موږ ورته وګورو دا شخصي ټانکرونه اوبه خرڅوي، هغوی بیرته د همدغه ښار د ځمکې لاندې نه اوبه راوباسي، لږ ژور ځای کیندلی وي، په خپلو پیسو بیا یې خرڅوي یا پلوري. یعنې هغه کوم مواد چې دوی ترلاسه کوي هغه وړیا وړیا شی ترلاسه کوي، بیرته پیسو باندې پلوري، چې دا پخپله یو غیر قانوني کار دی. اوبه د قانون په اساس باندې عامه ملکیت دی، ټول پکې حق لري، او یوازې هغه د آب رسانۍ مسؤلیت د حکومت دنده ده چې هغه باید ترسره کړي. هغه دپاره میکانیزمو باندې که وروسته وخت وکړو به وغږېږو. بله برخه په ښارونو کې فابریکې هم دي، هغوی هم د اوبه ډېرې زیاتې کاروي. مثلا که موږ ورته وګورو په کابل کې، بیا د کابل ښار په پای کې راغلی دی چې هغه د پغمان د اکفر نه یا د پغمان سیند شاوخوا نه اوبه راوباسي، او هغه هم تر اوسه خو په ښه وضعیت کې دی، خو امکان شته چې هغه هم بیا تش شي. نو هلته ډېرې فابریکې دي، په ښار په نورو برخو کې فابریکې دي اوبه راوباسي په همدې شکل. په نورو ښارونو کې هم شته. په شبرغان کې که موږ ورته وګورو د آب رسانۍ شرکت یو دفتر لري، یو محدوده شبکه ده چې هغه هم کېدای شي یو څو دقیقه شمېره یې ماته نه ده یاده چې څومره خلکو ته آب رسانۍ کوي. نور خلک ممکن ته خبر نه وي چې دلته شبکه شته که نه. موږ چې خلکو ته وایو چې د اوبو ستونزه ده، دا باید داسې ورته ونه ویل چې ځمکې لاندې اوبه خلاصې. نه، ولې شبکه نشته. اوس یو کور دی، هغه کور ته باید نل د اوبه ورورسېږي، منظمې اوبه ورشي. ستونزه دا ده چې په کومو ځایو کې چې شبکه هم شته، مثلا کابل کې چې شبکه شته ده 15,000 کورونو ته هغوی اوبه ورکوي، دغه ته هم دوی په منظمې اوبه نه شي ورکوي. هغوی کورونه 4 ساعته اوبه نه لري. هماغه مثلا پوهنتون کې چې زه وم، پولیتخنیک پوهنتون کې ما درس لوسته، په هغه وخت کې موږ اوبه لرلې 10 کاله مخکې یا 15 کاله مخکې. اما اوس هغوی ته فقط د ډوډۍ په وخت کې درې وخته سهار، ماسپښین، مازدیګر اوبه رځي، نورې نشته. همدارنګه کورونو ته که موږ ورته وګورو، خلیفت الله او دغه کوم ځایونه چې په نمرو باندې جوړ شوي دي، خیرخانه، همدارنګه احمدشاه بابا مینه، د ځایو کې مثلا احمدشاه بابا مینه کې بیخي شبکه نشته. د یو پلان و چې هغه باندې جوړ شي په شخصي او عامه مشارکت باندې، هغه پاتې شو د سقوط سره. همدارنګه دغه کوم ځای کې چې شبکه شته، هلته یا پایپونه خراب دي چې اوبه مثلا ځي درې ورځې وروسته هغه مول ککړي یا پسته صاف شي، څه دخل په سره غږېدلی.
لیکن
دغه رقم ستونزې دي.
ډاکټر صاحب مایر،
باران مثلا که باید سمه ده په غلا رو کېږي، اما هغه باندې به بس وکړو.
که چېرته دا شبکه هم جوړ شي، خبره دا ده بله، که چېرته شبکه هم موجوده وي او چېرته چې شته، مالته تاسو اشاره وکړه چې اوبه نشته، چې اوبه نه وي نو شبکه هم بېفایدې ده. چاره څه ده؟ داسې کومه لار شته؟ ځینې وایي چې
ګورئ، خو هغه شبکه چې ده اوس مثلا د کابل نفوس 2 میلیونه دی، دوی 2 لس سلنه برخې ته اوبه ورکوي، نور خو په خود نساکان باسي. بیا دغه شبکې ته هغه داسې دی چې هغه نلونه مثلا د اوبو سپلای کم دی. اوس یو بل تغییر چې پکې راغی، د ذخیره د کابل پل تخنیک په سر باندې شته ده، هغه 10 متره مکعب اوبه ساتي. دغه دپاره چې دغه شبکه هماغه پخوانیو مشترکینو ته اوبه ورکړی شي، نو دلته د قرغې لاندې 2 نور ساګان وایستل ژور، او دغه د پایپ په شریقه باندې په لاره باندې دغه ذخیرې ته اوبه بیایي، او بیا هغه ډکوي، دغه نه بیا خلکو ته اوبه ورکوي. نو ستونزه دا ده چې همدغه خلکو ته چې اوبه ونه رسېدي د شبکې د لارې، 2 ساګان وایستل، هغه د زیاتي وچه کړه. نو اوس خو که موږ ګورې که شبکه موجوده وای، دا د قرغې اوبه ټول کابل ته بس لنډی، داسې به درته ووایم.
نو
ستونزه دا ده چې کابل شاوخوا ته موږ اوبه لرو، یو څه ناڅه دی، او شاوروس باندې هغه د جوړ شو اوبه په کې شته، اوس د څوک راولي رای ولي کنه کابل ښار ته. ستونزه دا ده چې یو خو هغه ماشې درته ویل جوړښتي ستونزې دي، یعنې نه د وظیفوي ویش دی نه هغه، او بل عمده علت اقتصادي حالت افغانستان دائما ټیټ و، او په دې حالت دوی نه دي توانېدلی چې زیربنا جوړه کړي. بس دغه د اوبو موضوع سږ کال تر دغه وخته پورې ګرمه وه، بیا ویریږي کال وړي پورې بیا هر حکومت همدا رقم خلکو ته دروغ ژمنې ورکوي، او آخر کې خپل وخت تېروي. خلاص
بله. اوس تاسو ویل چې د قرغې اوبه هم کفایت کوي، او د شاو عروس بند یادونه مهم وکړه چې مکمل شوی دی، نه پوهېږم چې مکمل دی او کنه. د خو د په عین حال کې د پنشیر د سیندې اوبو کابل ته د تیرولو خبره کیږي، نو په یو وخت کې دا درې سره پروژې څنګه کېدای شي؟ چې د کابل دومره ډېر اوبو ته ضرورت لري، ستاسو انتخاب به څه وي چې کومه یې بهتره لار ده؟ له کومو اوبو څخه باید استفاده وشي، شبکه ورته جوړه شي، او کوم اوبه کابل ته راورسول شي؟ نه د ځمکې لاندې اوبو
که موږ ګورې بس حلارو ته لاړه، حلارو ته یو حلاره هیڅ وخت ټول مشکل نشي حل کولی. دلته به یو کمپلیټ څو انتخابونه سره ترکیبه وو، او هغه به حلاره راوباسي چې مشترک حلاره شي. یعنی که شبکه هم جوړه شي، دا ټول یعنی شبکه نشي جوړېدای دومره ټول ښار کابل ښار ته په یوه شبکه نشي جوړېدای. هلته موږ که ورته وګورو، خو زه به درته سم واضح ویم چې په دې برخه باندې کار وشو. د اشرف غني په دویمه دوره کې د ساساکي فریم ورک په چوکاټ کې البته اسناد راپورونه نقشه ټول په آنلاین باندې شته دی هغه مکتلی دی په هغه کې مرحله ایز پلان ورته جوړ شو چې تدوګ کال پورې به دومره مختزو دومره به واټر سپلای وي دومره به د فاضلاب سیستم وي دومره به د سیل سیستم جوړیږي هر 15000 کالو د پرته 2050 پورې دغه مسله حل کېدله یعنی د کابل د اوبو ستونزه دومره ده چې کوم پلان چې د اشرف غنی په وخت کې ورته جوړ شوی هغه به 2050 پورې الوله اوس چې امکانات هم کم دي پیسې هم کمې دي او تخنیکی ظرفیت هم چې د نو دا به په څومره مسله کې درته حل کېده دی یو مسله دوهمه مسله موږ دانو شو ویلی چې تنها د کابل د خرغې اوبه بس ټول ښار ته کافي دي نه یو خو مثلا ما ورته اشاره وکړه چې یعنې دلته اوبه شته اما موږ نشو کولای د خرغې ټول اوبه یو د کابل څښاک ته مصرف کړو بیا خو داسې نه کېږي چې همدا یو سرچینه موږ کلکه راونی
هغه به هم وچه شي
معذره بیا په راتلونکو کالونو کې پیښ شي دا سرچینه وچه شي به هم نو موږ ټول سیستم بیا په یوه ورفاج وي نه سیستم باید د څو منابعو نه تغذیه شي هر یو په خپله اقتصادي باندې د مخ ته ولاړ شي مثلا یوه برخه د لوګر د سیند نه تغذیه شي یوه د شاتوت د بند نه تغذیه شي یوه برخه د خرغې نه تغذیه شي د ګورې د پنجشیر سیند خبرې چې کېږي هغه که پلانونو ته موږ ورته وګورو جاپانیانو یا جایکا په دغه باندې ډېرې څېړنې کړي دي هغه د نوي کابل دپاره په اصل کې دی هلته چې کوم پلانونه جوړ شوي دي یا مثلا د سیاد نشي اوبه راوړل کېږي چې اوس مثلا په دې فکر کېږي که د نغلونه اوبه راوړل شي ګورې د سیاد کې هم بند د باغداري چینایانو ته ورکړي تر څو هلته یو بند جوړ کړي یعنې دغه لاره د اوبه راایستلو د نوي کابل ته اسانه شي کمپرومایز دلته وشو چې کنه چینانو باید یو بل پاور پلانټ جوړ کړی وای حراره سي نو هغه په ځای دا بند جوړې شي ته ودرېږه هم چینانو ته بار کار کړی شي د مسینک دپاره هم د اوبو دپاره له کار جوړ شي یعنې هغه پلانونه دی اصل کې د نوي کابل دپاره دي د زاړه کابل دپاره نه دي خو فرق کوي هغه به اوبه هم دلته موږ راوړو کابل خو بیا هم پراختیا کوي یعنې دا مسله په ترکیبي شکل حل کېږي کېدلی شي داسې نه ده چې په یو وخت سرچینه باندې هغه د شواروس بند هم یو څه ستونزه حل کوی شي هم ټوله نه خو هغه دی تر اوسه پورې بند تکمیل دی اما د زیرمنه کابل ښار ته د اوبو راتګ هېڅ هغه نشته کار او نور برنامه نشته ده نو په دې شکل باندې کېدلی شي داسې برداشت باید ونشي چې دا ټول کار د حکومت ترسره کړي دا مثلا صحیح نه ده که موږ قانون ته وګورو قانون کې داسې ویل شوي دي چې اوبه د ټولو دپاره وړیا دي هر څوک حق لري اوبه وړیا ترلاسه کړي خو هغه څوک چې دوی ته اوبه رسوي کولی شي خپل مصرف ترې واخلي دا اوس سیستم هم لږ څه ناڅه همدا رقم دی مثلا د انکشاف جهات شبکې چې دي په کلیوالو سیمو کې چېرته چې هغوی کار کوي شبکه یو کس یا شورا لري هغه پیسې ټولوي تر څو دغه د شبکې فقط مصرف پوره کړي یعنې د هغوی د پیسو قیمت هم هغه مصرف چې خلک اخلي هغه ډېر لږ دی نسبتا د ښارونو ته په کار کابل ښار کې یا په ټولو ښارونو کې اوس اوبه کورنیو ته 15 افغانۍ فی متر مکعب ورځي او تجارتي برخو ته په 50 ورځي چې په خود هم ټیټوي دغه پیسې دغه شبکې د مصرف د پاره دی نه د پاره چې نوې زیربنا پې جوړه کړي
بله.
نوې زیربنا جوړولو د پاره یو ګډ پلان کېدای شي جوړ شي لکه ما مخکې اشاره ورته وکړه د کابل احمد شاه بابا مینته چې 2 او 22 مناحیه د څنګ په څنګ راځي نو هلته داسې یو برنامه وکړه 50 میلیون ډالره یو پانګوال د بی او ټي بیلټ اپوریټ ترانسفر په شکل جوړوله د مخالګونې پیسې اخستې لکه چې یو څه ټوله کړې مې ماته چې څومره خلک وې د کورونو ته پایپونه رسول میترونه ورته لګول هر څه په ډیجیټل باندې باندې ډیر ښه بیا پس څو کلونو پورې به دا شبکه هم د شرکت او هم د پانګوال چلوله تر څو خپل مصرف پوره کړي بیا وروسته به د زیربنا حکومت ته تسلیمېدله نو په دغه شکل میکانیزمونو باندې کېدای شي حداقل هغه کورونه چې په پلاني ساحه کې جوړ دي یعنې منظمې نمرې دي کولی شي په اسانۍ اوبه ورته ورسېږي یعنې دا ته مغه نه لري چې حکومت د زیاره پیسې ورته ورکړي د خلکو په هغه اشتراکي سیستم باندې پی 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 ماډل باندې یا بی او ټي ماډل همدا چې ما ورته اشاره وکړه کېدای شي دغه یو پروژه نور ښارونو ته هم وغځول شي خو ستونزه دا ده چې هماغه بیا ناپوهي او ټیټ ظرفیت دی چې دا اوس هغه پخواني کارمندان هم د وظیفونه لرې شول اوسني تر اوسه پورې هغه نو عادي وظیفې نه دي زده کړې نو دا رقم ابتکارونه او دا رقم
تاسو د خصوصي د خصوصي سکتور یادونه وکړه یو د کټوازي ګروپ په نامه یو خصوصي شرکت وای چمتو شوی چې کابل ته د پنشیر سیند وب انتقال کړي په دې پروژه پانګونه وکړي شاید لکه څنګه چې تاسو ویل دا بدني به کابل لپاره وي خو کدي هر سیمې لپاره وي په دې شکل سره کېدای شي چې نوري ډلې نوري کمپنۍ حاضر شي او دا ډول مسولیتونه په غاړه واخلي، پنګونه وکړي، خپل ګټم وکړي او خلکو ته وبو ورسوي. دا به واقعنه تر ټولو اسانه طریقه وي نسبت دې چې حکومت دا کار وکړي. حکومت هر کار ډیر په ځنډ یو ډیر روبي ډیر وخت نیسي. نو کدا سي کار وشي نه پېژم چې په افغانستان کې دومره شتمن خلک شته چې دا ډول لوی پنګونی وکړي او کنه.
دغه څو برنامه لري، یو خدغه شرکت متاسفانه بیا د مغه یو میټینګ نه ورسته بل خبر نه دی خبر شوی. سوز علاوه چې پوسانی شرایط کې بعض شرکتونه د ځان د مطرح کولو لپاره زیاده د چارواکو سره ویني تر څو مطرح شي او بیا ځتی خبره تیری. دا په خوام شوی دی دلته څو پړاوونه لري. په خوام یعنی بعض شرکتونه به راتلل د حکومت سره به توافق کوو چې موږ دا کار درکم کوو، هغوی به د بانکونو نه قرضې اخلي، د قرضې په شکل باندې دا پروژې تطبیقوي. نو یعنی یو مثال داسې و چې یو ځل پانګوال راغلی و چې باغداري په بند باندې موږ سرمایه ګذاري کوو، تاسو زموږ سره موافقه وکړئ. که چېرته حکومت هغه موافقه ورسره کړې وای، دوی د نورو بانکونو جمهوریت پر مهال البته دوی د نورو بانکونو نه قرضه اخیستله او هغې باندې خپل کارونه مخ ته وړل. یعنی داسې یو غیر قانوني حتی هم شته چې هغه د پانګونه ریښتیا نه وي. خو په حقیقت کې که موږ ورته وګورو، هغه متشبثین یا هغه پانګوال چې دغه برخه کې په خاصه نسه یا کار کړی دی یا مثلا ریښتینی وو، هغوی ته باید فرصت ورکړل شي تر څو نه یوازې کابل کې بلکې په نورو ښارونو کې دا ډول پروژې تطبیق کړي. د پنجشیر نه لنډ نورې حل لارې هم شته، مثلا ولې د هغه نه څوک د شوارو سپند نه ولې څوک اوبونه راوړي ښار ته یا نور کوم چې آسانه دي. نو په دې اکله باندې باید چارواکي هم نه یوازې دا چې غیر قانوني هڅو ته متوجه وي بلکې حقیقي پانګونې ته متوجه وي او د هغوی سره مخ ته لاړ شي، نه دا چې در شخص سره بحثونه پرې وکړي.
ډاکټر صاحب مایر، دغه مسله چې که خصوصي سکتور لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، هغوی اوبه خلکو ته انتقال کړي، نلونه جوړ کړي، کور په کور اوبه وویشي، دا یو ډول ټولنیز بی عدالتي نه رامنځته کوي؟ مثلا هغه کورنۍ چې وصل لري، کار لري، پیسې لري، هغوی به اوبه چلې استعمالولی شي، اما هغوی چې وسې نه لري هغوی به بیا له مشکلاتو سره مخامخ وي. وس خو حداقل څه ناڅل لزمه کې لاندې اوبه ایستلی شي، بیا به دا اجازه هم نه لري.
ګوره دغه لپاره ته حل لار شته. یو خو د اوسم د اوسنۍ سیستم هم بې عدالتي دی. عدالتي داسې ده چې مثلا دوی اوبه ورکوي په 15 افغانۍ ثابت نرخ دی، یو نفر چې هر څومره اوبه وکاروي هغه ته هم په 15 افغانۍ دی، یو نفر چې لږ اوبه وکاروي هغه ته هم په 15 افغانۍ دی. یعنی دا هغه د برېښنا ته که موږ ورته وګورو، یا برق ته، یو نفر چې ډېر برق مصرفوي هغه د بل جګر دي نسبتا، یا قیمت ورته پرېوځي نسبتا هغه ته چې لږ مصرفوي. یعنی دغه ډول بدلونونه په د بیلنګ سیستم کې هم کولی شي خلک دې ته واسوي چې اوبه لږ کړي. دا رقم شته، خو د خصوصي سکتور لپاره بیا هغه کې هم کولی شو موږ د هر چا لپاره یو فاکتور ورته په نظر کې ونیسو، دغه په اساس مختلف شو. خو داسې هم نه ده چې اوس مثلا یو څوک دی کابل په یو پلانې سیمه کې وو چې هغه د دې وخت ونه لري چې هغه دی وبو خپل فیس ورنه کړي. دا اوس په خپل عمل خلک هر کور د صفایي پیسې ورکوي، هم دومره د صفایي پیسې، یا مثلا ځینې کورونو په ساته ټولېږي، یا ځینې مثلا په شاروالي سیسته ورته خلی د تصفیه. نو دی وبو هم دومره زیات نه دي. داسې نه ده چې لکه څنګه چې په خبر کې ورسې چې ډېر سلانه خپل عاید به غوته ورکړي. نه، وبو ګوره ما درته ویل چې په خو هم دغه وبو چې اوس په 15 افغانۍ خلک واخستي په و افغانۍ باندې، یعنی بار بیا یې ډیره ټیټه ده. اوس هم دا کوم خلک چې مثلا په کابل کې خپل اوبه تیری 10% ډیره غازمي قیمت دی.
بله،
یعنی زه نه یم چې کت کابل خار دی اوبه نشه شي، هیڅ وخت به خلک نشه نشي.
بله،
ځکه اوبه چې څوک اخلي یا مثلا چې په حیا کېږي په دومره قیمت باید نه وي چې هغه د خلکو ته دې لامر شي چې هغه ونه شي پیرودلی. دا یو مسله. بله مسله دا ده چې دا ماډل مخکې هم تطبیق شوی دی په افغانستان کې. داسې نه ده چې نه دی تطبیق شوی. په موږ ورته وګورو، عینو مینه کې خمه مثال دا دي چې اوس کورونه البته په اوله برخه کې نه، په دوام او نورو برخو کې پایپونه ټول کورونه ته رسیدلي او خلک د نل دی وبو تر لاسه کوي، او فی کور ولا افغاني پیسې ورکوي. یعنی د حکومت نام نیمایي دا خپل دی یو خی چې دا یعنی کوم څوک خصوصي پانګوال یا مثلا نور شرکتونه د برخو ته تشویق شي، یا میکانیزمونه ورته جوړ شي، یا پالیسي یو کې بدلون راوستل شي، یا مثلا جوړ حکومتي وظیفوي ویش تم شي، کولی شي دا ډول ابتکارات رامنځته کړي، وغوی د حکومت نه په ارزانه بیه باندې خدمات وړاندې کی. دا یو مثال لدی په کابل کې مومیر سبز بل خارګوټه دی چې البته ماته معلوم دی هغه هم همدا ډول شبکه درلودله د ځکه نه بې اوبره ایستلې ذخیره یې درلوده بیا کورونو ته ویشله. خو ستونزه د هغه دا وه چې کله مثلا ځینې وخت وچ شوی یم بیا به خلکو بیا اضافه پیسې ټولولې دا اضافه پیسې ټولولې تر څو سیستم بیرته فعال کړي. نو دا ښایي چې امکان لري خو په دې پورې مړه لري چې یو څوک تر شا وي چې مثلا د عینو مینې تر شا پانګوال البته قوي دي او هغوی خود نه پرېږدي چې خپل سیستم او اعتبار یې زیانمن شي. نو په دې خاطر باندې هغوی ښه خدمات وړاندې کوي نسبت نورو ته. دا ډول شبکې ممکن کوچني شي ډول باندې په نورو ښارونو کې هم خو البته موږ ټولو شبکو معلومات نه لرو. خصوصا مثلا موږ د کابل په هغه دولتي شبکو ته وګورو چې کله د مکریانو شبکې ته ګورو د هغو د فاضلاب سیستم خراب دی. هغه کابل سیند ته چارج کړي دي یعنې تر اوسه پورې هغه ترمیم شوی نه دی. خپله هم دغه ساساکي چارچوب چې ما ورته اشاره وکړه د کابل ښار دپاره چې مرحله ایز انکشافي پلان یې وړاندې کړی هغه دې ته اشاره کړې چې دغه د هر اخل د مکریانو کوم سیستم شدی دا باید ترمیم شي تر څو دغه د فاضلاب او د ککړتیا کچه کمه شي. نو ډېر پلانونه په کاغذونو کې شته. خو ستونزه دا ده چې موږ حکومتونه او چارواکي زر زر بدلېږي او هر کس راځي یو څو ورځې وي بله ورځ تللی وي بیا ځتي او خر پلان بېرته د سره شي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب مایر ډېره مننه. یو دوه اوریدونکي هم لرو ګورو چې دوی څه وایي. لومړی اتل صاحب مهرباني کوي.
اسما سروان صاحب سلامونه تاسو د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته وایم الله دې وکړي روغ جوړ بس
سلامت اوسه کورم ودان مهرباني
الله دې ایمان قبول کړي. سلام تاسو مېرمنو ته وایم واکان ډیر شایسته خبرې وکړي. محترم اسما سروان صاحب دا کوم وچکالی چې راغله د پټوټل افغانستان کې انده شب درته وایم چې پټوټل نړي کې د وګو کمبوت سره مخامخ خو خدای پاک دې د خیر ورښتنه وکړي. سروان صاحب محترم یعنی دا مېلمانه چې اشاره ورته وکړل واکان په کابل کې د وبو ساته به خښت تللې د زما په پامو فکر محترم اسما کاروان صاحب حکومت ته په کار دغه چې دغه غټ غټ بندونه چې اوس مثلا لکه د مېلمنو چې اشاره ورته وکړل دا غټ غټ بندونه را مهار کې د بهرنیو مؤسساتو په امژغي سره او بل دغه جګوري برمې سروان صاحب محترم په هر ولایت کې یعنی علمن یو دغه ولایت څخه دی مثلا تاسو ته به تر معلومات چې هاوی ولایت مګر په خدای باور وکړه دغه نه وبښته تللی دی کبالا جوړی چې باید حکومت دغه جوړو تاګانو مخاوني سي او غټ غټ بندونه د مؤسساتو په کومک سره جوړ کړي. دغه د حل لار د بل د حل لار نه لري. سروان صاحب ټول نړۍ کې وب د کمبوت سره مخامخ
کیږي. ډیره مننه. سلامات اوسه اتل صاحب. احمدی صاحب اوس تاسو نو بته مهرباني کوئ. سلامونه.
سلامونه. سلامونه اسما سروان صاحب محترمه.
سلامات اوسه مهرباني کوئ.
وروغه سي مهمانو ته سلامونه وایم. سروان صاحب موږ تاسو په ټولو کې څو غوړو غواړم مهمه خو ډیره کې خبرې وکړې زه ټولو سره معافی کوم. نو مطلب څه دی چې دا څه خپل ته قانون نشته. قانون به چې دا چې ګټه کوي یاره لاس په لاس ګټه کوي چې جبته ورزي په باندې سکتور باندې دا کار کوي ټول خلک په ټول حکومت او ټول شرکتو علاوه به مو ټول نو دا په بنیاد کې کارونه دی وګوره وګوره چې هم ډیر کټت لري دي. نو په دا کار لکه مېلمه سی ویلار حکومت راغلی او سور دي تیرې کړي خپل جبه ډکړې دا بس هغه قوانين چې کوم لري هر ملک وګوره سروان صاحب د مرغانو لپاره زنګول لپاره د رغونې لپاره دغه لپاره ټول ته یو سترګ باندې ګوري په یو رقم باندې کار کوي. نو ما دا ویل کړم چې دا د لاس په لاس ګټي یو ته خلک توجه کوي او د خاص بنیادی شته توجه نه کوي. دا وګ خو وګره ډیره کړتلی سره چې د دې بارو کې د تاریخي بغلام د وګ مرکز یا خبر سانګو وګره تلې ته وګ ډیره کمی سي ودی سينو کې کمی سي ودی په توګه به خاص توجه ما دوی نو د شرم کال پر 2000 پر کال پر سي وګ کابل کې نه نو کابل بګړي په څه کوي او به وګ نه کیږي ځوان سروازه مخسرځ ما په نظر
ډیره مننه. سلامات اوسه کور ودان. ډاکټر صاحب مایر دی اوریدونکو په خبروم کې تبصره کوي مهرباني. او بل په زمن کې خبرونه ورستوي برخه ته نږدې شوې که په دې هم خبري وکړي چې خلک څنګه کولای شي چې د اوبو په مصرف کې له سپما کار واخلي له احتیاط کار واخلي لکه اوریدونکو چې ویل چې ژور څاګان خلک اندي به درېغه اوبو استعمالوي د آینده په اړه کې باید څومره فکر وکړي. دا وسنۍ بحران چې په کابل کې دی څومره جدي دی څومره خطرناک دی مهرباني.
ډېر من لومړی خدا چې وبو ټوله دنیا کې نه دي کمی شوی وبو ما ثابت ته کچه دی او بس توفیق بدلونونه کې رزي خو سب کچه کوي باید توفیق رانه شي. یعنی څو لارې نور افشته یو دا چې حکومت هم یو څه ناسه کار کړی دی. هغه د کومو برموی چې ویل شوی تقریبا دای د سټلایټ نه انځور کړی دی په ټول افغانستان کې شپږ ولایتونو کې درې لکه او لس زره برمې وهل شوي دي. او دا اوبر او باس یا دوینه ما ته معلوم شوی چې په کوم ځای کې مثلا ډیر ځان منی کړي کوم ځای کې لږ ځان منی کړي خو کېدای شي هغه ته دی ورو ورو د سیاه ته جوړ کړي چې بهتر ورته ولګي یا یو مالیه په وځه کې ترڅو کم غشي حالار ورو ورو د سې کومه وې یاد دي چې خلک د ورو ورو ځان د کموبه سره یا د وبود سپما کلچر د ځان سره خپل کې کومه ورته وګورو په خارونو کې کوم خلک چې پیسې لري غوي ډېر وب مصرف یو ځکه غوي ته د وب مصرف دومره نه ښکاریږي او خو دوی په خپل ناګهانه ډول د بل چا په مړی باندې فخک دي یعنی غوته وب کموي دا باید دوی سره دا فکر موي چې دا چې کوم وب مصرف یو چې موټر منځلو د پاره یا د سړک د لمدولو د پاره یا د نورو چارو د پاره دا یو بل چا د ښاک دی او د خلیت خدي راګرځوي نو دغه دود باید ټول خلک په ذهن کې ولري او د اوبو د سپما لپاره باید دوی کار وکړي نوري حلارې دا دي چې موږ باید په کرنه کې تناسب بدلون راول مثلا د ملما مخکې مرتبه ویل چې المان د کرنه ولاتې سم عدالت ګوري کوم ورته ګور شولې کرل کیږي ورېجه شولې که صحیح خو په نیمروز کې خلک د اوبو د سخاک سنوم زلاري البته کوم ورته ګور د خپل د زران شخار ډیر زره کورونه لري حکومت ورته په هفته کې یو ور شبکه هلته هم شته ده په هفته کې یوه ورځ هغه کورونه ته اوبه رسوي په فرا کې چې کومه شبکه شته ده هغه مثلا په درې ورځو کې یو متر مکعب ټانکۍ نه شي ډکول نو خو دلته د حکومت هم لږ دا کار وکړي چې په هلمند کې د شولو کرنیزه سیمه کمه کړي چې د اوبو مصرف کم شي یعنې په کرنه کې د بدلون راولي کراپ ترانزیشن ورته وي دا چې کله وکړي هغه خپله اوبه پاتې کېږي نیمروز او نورو برخو ته یا په همدې ډول په فرا پورتنیو برخو کې یا په همدې ډول په نورو ولایتونو کې چې هغه مثلا سرپل دی چې تر څو جوزجان ته اوبه پاتې شي جوزجان یو وچ ولایت دی تر اوسه پورې د ځمکې لاندې اوبه برخه ښه ده خو په راتلونکي کې دا چې هغه ولایت سیند نه لري اما اداري تشکیلات لري اما په راتلونکي کې هغه کېدای شي د ستونزو سره مخامخ شي خو ښه والی دا دی چې د قشتېپې کانال بیا روان دی کېدای شي د ځمکې لاندې اوبه د هغه ځای ټیټه نه شي د مزار او شبرغان دغه هغه لري امتیاز لري نو دغه ډول کارونه سره کېدلی شي د اوبو په برخه کې سپما وکړي یو بل فاکتور هم دا دی چې مثلا د ښاروالۍ ډیزاینونه باید لږ لږ د اوبو دپاره اجاست شي مثلا د موږ ورته وګورو دوه سړکونو په منځ کې ششنه ساحه ده دا جګه ده شاروالیم په ټانکر باندې اوبه راوړي هغه ځایونه اوبه کوي خو که چېرته همدغه شنه ساحه د سړک نه ټیټه جوړه شي او کومې کټارې چې اوس پکې دغه دی پکې وي دا د سړکونو اوبه باندې باران په وخت دغه ژور ځایو ته ورځي هم به هغه ځای خړوبوي حداقل یو د اوبو څخه اوبه لګونې نه به اړتیا نه لري هم په ځمکې لاندې ته اوبه جذبېږي نو که چېرته مثلا په ښارونو کې څوک ځایونه جوړوي د کاتېرۍ ځای د لوبو ځای هغه باید لږ ژور جوړ کړي تر څو د باران په وخت دلته اوبه راټول شي دا حلارې دې ته نیچر بیس سولوشن وی دا په ټوله دنیا کې اوس موږ شي ویل د څنګه چې موږ تنا افغانستان ته وړاندې کوو نو دا ډول چارې کول شي د ځمکې لاندې اوبه تخصیص کې په نور حلارې چې ووري مثلا دوی په داسې ځای کې واچوي چې هغه ځمکې ته تخصیص شي یعنی خلک اوس د عاجل حل لپاره باید د اوبو په سپما کار وکړي او د ځمکې ته د اوبو په جذب باندې کار وکړي هغه چې هر چیرته دی ورسته دغه نه د کرنې ورو ورو اصلاح باندې کار باید وشي د اوبو رسونې شبکې باندې باید کار وشي او دغه لپاره د خصوصي عوامه مشارکت ماډل نه په استفادې باندې د ټولو ښارونو ته اوبه ورسول شي ګوري ستونزه دا ده چې شبکه نشته د اوس په مثلا ما دوه ویشت ولایتونو کې چې ما درته ویل ډېر لږ شبکه شته خو د افغانستان په نورو ولایتونو کې یا نور ولسوالۍ کې ښارونه په پراختیا دي بله ورځ هغه خپله د شبکې د نه شتون له کبله د ستونزو سره مخامخ کېږي نو ستونزه دا ده چې موږ اول خار جوړو بیا شبکه ورته جوړو حالا را ایدا چې اول شبکه جوړه شي بیا خار جوړ شي او د دې لپاره فقط یو میکانیزم را مسته کول په کار نه ده چې مصرف ډیر زیات وشي نو په دا حالا رو که چیرته فکر وشي امکان دې شته چې موږ د ګوستونز حل کړو د غیر دغه په وضعیت هم در رقم دوام وکړي
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب محمد عاصم مایر د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې متخصص همدارس د کابل پوهنتون له پوهانی استاد پوهان بشیر دوجل څخه مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ لا تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه مو وکړل پښتني مو وکړې او نظرونه مو څرګند کړل او تاسو نور اوریدونکو هم مننه چې خبرونه مو واوریده
تماشے